بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه ونی کې پیرزوینه ومنی. نن د دوشنبه ورځ د مرغومی یا د جد د میاشتې 15مه او د جمادی الاول د میاشتې 6مه ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 4مې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علی اصغر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ سهارنۍ یوه ساعته خپرونه درته وړاندې کړم. ایزان د معمول سره سم د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ چې پکښې د افغانستان په ځینو ولایاتو کې د مخدره موادو په ضد د افغان ځواکونو د عملیات په اړه یو راپور هم اورېدای شي. ورپسې به په سیمه کې د امریکا د خوځښتونو او ټرمپ ته د ظریفته خبرداری په اړه یو سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به د تاریخ کال هندارې خپرونه واورئ. د پروګرام په دوام کې به د سردار قاسم سلیماني د شهادت د کلیزې په مناسبت یوه ځانګړې خپرونه درته وړاندې شي. په پای کې به په تېره اونۍ کې د ایران مهمو پیښو ته او خبرونو ته یوه ځغلنده کتنه وکړو چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستان، تاسو کولی شئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپي خبرونه ووینئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد مو چې په دې ادرس سره تاسو کولی شئ په انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر کې هم موږ فالو کړئ. د خبرونو سرچکی. د ایران د امنیت د شورا سرمنشي د بندیزونو لیرې کول د امریکا د ماتې خوړلې سیاست د بدلون یوازنۍ لاره وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت افغانستان سره د پراخ بنسټه همکاریو د سند د بشپړېدو خبر ورکړ، او د کاپیسا په ولایت کې د علماو د شورا د رئیس پر موټر چاودنه شوې. دا خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د سر شورا منشي د بندیزونو لیرې کول د ایران په ضد د امریکا د ولسمشر د ماتې خوړلې د سیاست د بدلون یوازنۍ لاره وبلله. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د سر شورا منشي علي شمخاني په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې ولیکل، د امریکا ادراکی جګړه د پس پاته موضوعاتو د لوی شودنې لپاره لکبر جام ته د امریکا بیرته راستنېده هیڅ پایله نشي لرلی. د ایران د ملي امنیت د سر شورا منشي ټینګار وکړ چې د ټولو بندیزونو لیرې کېده یوازنۍ لاره ده چې واشنګټن کولای شي د فشار د ماتې خوړلو ستراتیژي بدله کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وویل د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان سردار قاسم سلیماني له شهادت نه یوازنۍ ګټمن لوري د داعش ترهګره ډله ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سردار قاسم سلیماني د شهادت په کلیزه کې وویل، تیر کال د ترهګرو اول نمبر دشمن په پوره ناځوانۍ سره د ستر ټررست لخوا ټرر شو، په داسې حال کې چې په ټوله سیمه کې په درنښت او په پرتمینه توګه د هغه کلیزه لمانځي د هغه له شهادت نه یوازې ګټه داعش پورته کړې چې له هغه وخته خپل فعالیتونه هم زیات کړي دي. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان سردار قاسم سلیماني او د حشد الشعبي د ولسي ځواکونو د قومندان نایب ابو مهدی المهندس د خپلواتو ملګرو سره د 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې پر درېمه د بغداد د هوایي میدان څیرمه د سپینې ماڼۍ په یو تروریستي اقدام کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حکم ترور شول او په شهادت ورسېدل. د مقاومت د مشرانو په وړاندې د امریکا دغه ناوړه جنایت سبب شو چې د عراق د پارلمان استازو له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مصوبه تصویب کړي، تر څو په عراق کې له تیریګر امریکا په وړاندې د مبارزې یوه تازه لړۍ پیل شي. د لبنان د حزب الله سرمنشي پر دې باندې په ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت یو پیاوړی هیواد دی، وویل هر کله ایران چې هر کله وغواړي کولای شي حتی د خپلو مرګرو د مرستو پرته د سردار سلیمانی غچ واخلي. په لبنان کې د حزب الله سرمنشي سید حسن نصر الله د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو قومندان شهید سردار سلیمانی په کلیزه کې وویل سردار سلیمانی یوازې د ایران ولس اتل نه و، بلکې په اسلامي نړۍ کې د مظلومان څخه د دفاع اتل و، چې نه یوازې د اهل تشیع لپاره بلکې د ټولو مسلمانانو او حتی عیسویانو لپاره سرشندنه کړې وه. هغه زیاته کړه ایران هر کله چې د خپلو ځواکونو او ساینس پوهانو د ټرر د غچ اخیستلو فیصله وکړي نو دښمنان ته به سخت ځواب ورکړي پرته له دې چې د خپلو ملګرو څخه مرسته وغواړي، ځکه چې ایران یو پیاوړی هیواد دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیبزاده رسنۍ ته وویل د افغانستان او ایران ترمنځ د پراخ بنسټو همکاریو سند لاسلیک ته چمتو شوی دی چې د روان لمریز کال تر ختمېدو مخکې به د دواړو هیوادونو د چارواکو له لورې لاسلیک شي. هغه د طالبانو او د سولې د مذاکراتو په هکله وویل طالبان کوم دولت نه دی چې په رسمیت وپېژندل سي. د ایران اسلامي جمهوریت یوازې افغان دولت په رسمیت پېژني، خو دا حقیقت هم نشي پټېدلی چې طالبان د افغان ټولنې یوه برخه او د بین الافغاني مذاکراتو یو لوری دی. په داسې حال کې چې امریکا تل د سولې په خبرو اترو کې لاسوهنې کوي، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ټینګار کوي چې د افغان ستونزې یوازې حل خبرې اترې دي او ټولو ښکېلو هیوادونو ته پکار دی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې بشپړ ملاتړ وکړي. په لغمان، هرات او دایکنډي کې د نشه توکو په وړاندې د افغان ځواکونو د عملیات په اړه زموږ د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرپاڼه وایي چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې منصوبینو د لغمان، هرات او دایکنډي ولایتونو په اړوند سیمو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې اته تنه د نشه یي توکو د پلور او قاچاق په تړاو نیولي دي. د یادو کسانو له ډلې د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ په اړوند سیمو کې یو کس د 22 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق، په هرات ولایت کې شپږ تنه د نشه یي توکو د پلور او قاچاق، او همداراز په دایکنډي ولایت کې هم یو کس د نشه یي توکو د پلور په تړاو نیول شوی. بلخوا خبر پاڼه وایي چې د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د دوه پیلو عملیاتو په ترڅ کې په هرات ولایت کې یو کس د وسلو د قاچاق په تړاو نیولی او په لوګر ولایت کې هم یوه اندازه مهمات کشف او ترلاسه کړي دي. له دې ډلې د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په اړوند سیمو کې یو کس له څلورو قبضو تومانچو او یوه اندازه مهمات او تجهیزاتو سره یو ځای نیول شوی. او بلخوا د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ په نظرخیل کلی کې هم دوه میله وسلې، دوه کړې ماینونه، دوه کړې لاسي بمونه او یو اندازه نور مهمات هم ترلاسه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ په کابل کې هم درویشت تنه د جنایي جرمونو په تړاو نیول شوي وو. نعت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
دا خبرونو دوام. د افغانستان په کاپیسا ولایت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او د دغه ولایت د عالمانو د شورا رئیس په ګډون یو شمېر کسان هم ټپي شوي دي. د افغانستان د امنیتي سرچینو له راپور سره سم دغه چاودنه د کاپیسا ولایت په مرکز کې د سیاحت په سیمه کې شوې چې د 15 کسان د وژل کېدو او د دغه ولایت د عالمانو د شورا رئیس میرویس کریمي په ګډون د یو شمېر کسان د ټپي کېدو سبب وګرځېد. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجنی افغان رسنۍ ته وویل چاودنه د عالمانو شورا د رئیس په موټر کې د ځای پر ځای شوي مقناطیسي ماین د عمله رامنځته شوې. د دغه ولایت د عالمانو شورا د رئیس روغتیایي حالت خراب بلل شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه هیڅ یوه ډله په غاړه نه ده اخیستی. طالبان سره د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړی حفیظ منصور وایي د افغانستان اوسنی نظام او نورو ارزښتونو د ساتنې لپاره له لنډمهالې حکومت پرته بله لاره نشته. د مصر ورځپاڼې د راپور سره سم حفیظ منصور په کابل کې د بین الافغاني مذاکراتو د لومړي پړاو د ارزونې په غونډه کې وویل د افغانستان اوسنی نظام او نور انساني ارزښتونو د ساتنې لپاره افغانان مجبور دي موقت حکومت ته غاړه کښېږدوي. هغه زیاته کړه چې له مقابل لوري څخه دا تمه چې هغوی به هم د حکمتیار په څیر د پخلاینې په بدل کې د کابل په دارالامان کې په یو کور راضي شي غیر ممکنه خبره ده. طالبان سره د افغان مذاکراتي پلاوی دغه غړي زیاتوي دا چې افغان حکومت په اوربند، خو طالبان د راتلونکي سیاسي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي نو شای د بین الافغانی مذاکراتو د دویم پړاو پر مهال جګړه نور هم زور واخلي، ځکه چې طالبان له همدې لارې د میز پر سر د ډیرو امتیازاتو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. هغه دغه راز د افغانستان د ولسمشریزې ماڼۍ او د سپیدار ماڼۍ ترمنځ هم پر یووالي ټینګار کړی دی او زیاته کړې چې د سولې لپاره په واقعي معنا ملي اجماع ته اړتیا ده. د پاکستان خیبر پختونخوا په ایالت کې د پارېدلو کسانو یوې ډلې د هندو مذهب د پیروانو یو عبادت ځای لومړی وران کړی او بیا یې ورته اور اچولی. د کرک د ولسوالۍ پولیس وایي شاوخوا زرو کسانو په دې برید کې لاس درلود. په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوي پکې ښودل کېږي چې د قهرېدلو کسانو یوه لویه ډله د هندوانو د معبد دیوالونه نړوي او بیا اور ور اچوي. پولیس همدارنګه تایید کړي چې په برید کې یو هندو کور هم چې معبد سره نږدې د جوړېدو په حال کې و له منځه تللي. د سیمې اوسېدونکي وایي چې هندوانو غوښتل خپل معبد یو څه پراخ کړي او په دې هکله یې د زلعید د چارواکو نه رسمي غوښتنه کړې وه. پولیسو ویلي چې د پیښې په هکله تحقیقات کوي او د هغو کسانو په خلاف د قانوني کړنو ژمنه کړې چې د پولیسو په قول قانون یې په لاس کې اخیستی. د سوریې د خبري سرچینو له مخې برای شپه د لبنان او د سوریه په سرحدي سیمو کې یو ستر چاودنه رامنځته شو. د سوریه رسمي خبری آژانس سانا اعلان وکړ چې یاد چاودنه د لبنان او د سوریه په سرحدي سیمه کې د القصر په نامه د گیسو یو ټانکر په راخستنې سره رامنځته شوی دی. د لومړیو معلوماتو سره سم دغه ټانکر د سونګ توګو د قاچاقبرو په ګودام کې ولاړ و. د لبنان د سره میاشتې اداره اعلان وکړ چې د یادې چاودنې د عمله څو تنه ټپیان شوي چې شفاخانې ته بیول شوي او امنیتي ځواکونه دم په ګړې په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي، خو د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک بلل شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې تر 40 میلیونه ډیر کسان په کرونا اخته شوي او تر 3900 ډیر بیا د دغه ویروس له کبله مړه شوي دي. په امریکا کې تازه 2000 کسان په کرونا ناروغۍ اخته شوي او د کووید 19 د عمله د قربانیانو شمیر تر 3900 اوښته دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 40 میلیونه هم زیات شوي او تر 1.5 میلیون ډیر کسان کرونا ناروغۍ مړه کړي دي. په ایتالیا کې د دغه ویروس له کبله د مړو شمیر 4500 او 915 تنو ته رسیدلی دی. د دې تر څنګ په برازیل کې 115,025، په مکسیکو کې 116,000 او 865، په هند کې 109,000 او 213، په برتانیا کې 4,602 او په پاکستان کې 10,000 او 311 تنه تر دې دمه کرونا ویروس وژلی دی. دا ناروغي د لومړي ځل لپاره په چین کې راڅرګنده شوه چې تر اوسه یې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د زرګونو کسانو ژوند اخیستی او د اکثرو هیوادونو د اقتصادي او بحراني حالات رامنځته کړی دی. د خبرونو پای. اوس هم پام وکړئ د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی ټرمپ ته د ظریف خبرداری. په سیمه کې د امریکا لاسوهنې او جګړه غوښتنې سبب شوې تر څو ډونالډ ټرمپ اعلان وکړي چې په سیمه کې امریکا تر 1 تریلیون ډالره زیاتې پیسې لګولي خو بیا هم خپلو موخو ته نه ده رسېدلی. اوس ټرمپ هم وښودله چې په تیرو 4 کلونو کې هغه هم غلط لارې دوام ورکوونکې پاتې شوی او د خپلو ولسمشریو په وروستیو ورځو کې هم د دغې غلطې لارې پر دوام ټینګار کړی. په سیمه کې د امریکا د وروستیو لمسوونکي اقداماتو په غبرګون کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دې باندې په ټینګار سره چې ایران د امریکا سره د جګړې په لټه کې نه دی وویل، په امریکا کې د ټرمپ اداره او د هغه ملګرو د کرونا سره د مبارزې پر ځای په میلیاردونو ډالر یې سیمې ته د بی 250 ډوله د الوتکو او اوبتلو پاستولو سره ضایع کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل په عراق کې وروستي معلومات ښودنه کوي چې د اسرائیلو اور بلونکې عوامل پر امریکا باندې د برید کولو د دسیسې په جوړولو بوخت دی، تر څو د تک په حال کې ټرمپ د یوې چټي پلمې په مټ نوې جګړه کې ښکیل کړي. ظریف د امریکا ولسمشر ته په خطاب کې وویل، ټرمپ تلکې ته دې پام وي، د اور سره هر ډول لوبه د جدي متقابل ځواب سره به مخ شي، په تیره هم هغه ستاسو د پخواني ملګرو په وړاندې. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ هم د ملګرو ملتونو سرمنشي او هم د امنیت شورا ته په یو لیک کې د فارس خلیج د اوبو او عمان د سمندر د پاسه د بی 250 ډوله الوتکو پروازونه لمسوونکي اقدام بللی چې په دغه امنیتي او حساسه سیمه کې حالات نور هم ترنګلی کوي. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د فارس خلیج له اوبو څخه په خپله جنگی بیڑی نیتیمز بیرت امریکا تا راو غاری، خو بیا هم پسیمه که تنشنونه دا امریکا سیونیستی او سعودی رژیم دا چلند دا عمله زیاد شیوی. دا دا مسئله اهمیت او پایلی لدوار خونو دا تحلیل وار بلل کیجی. لومره دا چی پرسیمه بانده دا دا خوزشتونو ناسم اثرات پا حکلا. شواهد شدنه کوي چې د سپینې ماڼۍ سره د متحدو هیوادونو او د امریکا موخه په سیمه کې د بحران زیاتول دی، هغه هم ایران او امریکا ترمنځ د مقابلې په سختولو سره. دې ته په کتو سره ممکن ټینشنونه یو نه راګرځېدونکې مرحلې ته ورسیږي، چې په دغه صورت کې پایلې د امریکا د ملګرو او د سیونیستي رژیم لپاره نه اټکلېدونکې بلل کیږي. دوهمه مسله دا ده د دې ټینشن جوړونې پایلې بڅوي چې امریکا ته متوجه کیږي، هغه ډیر سخت پایلې دي. د سیاسي چارو کارپوه او مخکنی ډیپلومات قاسم محب علي د دوغو خوځښتونو د موخو په اړه وایي، سیونیستي رژیم سعودي او د ټرمپ د ادارې ځینې عوامل لکه مایک پمپیو په سیمه کې د ټینشن د زیاتولو او د نوې جګړې د جوړولو لیواله دي. په هر صورت کې د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د هیڅ ډول ټینشن او یا جګړې په لټه کې نه دی، لیکن تل په پوره تیاری او ځواک سره د هر یو تیری کوونکي په مقابل کې ولاړ دی. د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونو د دوو خوځښتونو په غبرګون کې ویلي چې هر ډول شخړه جوړونې او ملونڅوونکي اقدام به له سخت غبرګون سره مخ شي چې مسؤلیت او پایلې به یې امریکایانو ته متوجه شي. بې له شکه د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو ګاونډیو سره د ښو اړیکو د جوړولو په لټه کې دی. تجربه ښودلې چې له باوره ډکې اړیکې او له غرض نه پرته نیتونه کولای شي په سیمه کې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د دوامدار ثبات زمینه برابر کړي. د دشمنیو او د شخړو پایله په سیمه کې د ټینشنونو زیاتېدا ده چې د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده، او اثرات یې اوږدمهالې مدې دپاره پاتیږي او یوازې د پردیو او لاسوهونکو ځواکونو او لویدیځو هیوادونو په ګټه تمامېدای شي. د سیاسي تفسیرې پای.
سیاسی تبصرا.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ. دوستانو دا هم زموږ خپرونه وه، ستاسو په دې هیله چې ستاسو د خوښي وړ ګرځېدلې وي.
د تاریخ پاڼه.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنی. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1409 هجري لمریز کال د مرحومې د میاشتې 15مه نیټه ده، چې د 1442 هجري قمري کال د جماد الاول یا دریمې خور شلمه او د 2021 میلادي کال د جنوري له 14مې نیټې سره برابر ده. و سوه شپېته کاله مخکې د 1422 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په شلمه نیټه په فخر المحققین مشهور د اسلام یو ستر فقیه او محقق محمد بن حسن هیلی د عراق په هیله ښار کې وزیږید. هغه د خپل پوه پلار علامه هیلی تر پاملرنې لاندې وروزل شو او په زلمیتوب کې د اجتهاد لوړ مقام ته ورسید. فخر المحققین په هغه اندازه چې د فضل او کمال له لحاظه یې شهرت درلود، د ادب، اخلاقو او پرهیزکارۍ له نظره هم د هر عام او خاص د زړه سر و. فخر المحققین د تفسیر، فقه، اصول فقه او کلام په شمول د علمی کتابونو په لیکلو کې ډیر کوشش وکړ. د هغه له آثارو څخه شرح مبادی الاصول، تحصیل النجات او الکافیه کتابونو ته اشاره کولای شو. فخر المحققین په 1401 هجری قمری کال کې وفات شو. و سوه 15 کاله پخوا د 1410 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په شلمه نیټه په ابن حاج مشهور مسلمان فقیه ابو عبدالله محمد بن محمد عبدری فاسی وفات شو. هغه په پیل کې د نننی مراکش په فاس ښار کې له عالمانو زده کړه وکړه، بیا قاهره ته لاړ او تر وفاته په دغه ښار کې پاتې شو. ابن حاج بیا د پوهانو د لټونکو تعلیم تربیت پیل کړل او له محضر یې ډیر کسان مستفید شول. له ابن حاج ډیر آثار په یادګار پاتې دي چې تر ټولو مهم پکې المدخل نومیږي. هغه په دې کتاب کې اخلاقي، فقهي، اجتماعي او اقتصادي مسائل څېړلي دي. اتیا کاله پخوا د 1941 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 14مه نیټه فرانسوي فیلسوف هنري برګ سن مړ شو. هغه په 1950 میلادي کال کې په پاریس کې وزیږید او د فرانسې په دارالمعلمین کې د زده کړو له ترسره کولو وروسته د فلسفې په تدریس بوخت شو. برکسن په 1913 میلادي کال کې د فرانسې د اکاډمۍ د غړي په توګه ومنل شو او له هغه وروسته د سیاست نړۍ ته ورداخل شو. له دې سره سره هغه د فلسفې په زمینه کې تحقیق، څېړنه او تالیف پرې نه خودل او په 1928 میلادي کال کې د خپلو آثارو د ټولګې په خاطر د نوبل جایزه وګټله. برکسن حقیقت د موندلو وړ او هغه ته رسیدل د انسان په داخل کې فکر کول ګڼي، ځکه چې عقل په یوازې ځان د مطلق حقیقت د درکولو جوګه نه دی. د دغه فرانسوي فیلسوف په ځینو کتابونو کې ماده او حافظه د اخلاقو دوې سرچینې او دین او د اخلاقو تکامل ته اشاره کولای شو. یو اتیا کاله پخوا د 1413 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې په 15مه نیټه آیت الله میر سید محمد مدرس ابن نجف آبادی په 28 کلنۍ کې وفات شو. هغه په 1415 لمریز کال کې د ایران د اصفهان په نجف آباد ښار کې وزیږید او مقدماتي علوم یې په خپل زیږن ځای کې زده کړل. ورپسې د زده کړو د دوام لپاره د عراق نجف اشرف ته ولاړ او د لوړو علمي درجو له ترلاسه کولو وروسته اصفهان ته بیرته ستون شو او د ژوند تر پایه پورې څه د پاسه 10 کاله په تدریس بوخت شو. د ایران د اصفهان یو شمېر اوسمهاله ستر عالمان د هغه راګرداندی. همداراز په دوو ټوکو کې حاشیه بر کفایت الاصول د هغه له آثارو څخه ده. او لننه شپږ ویشت کاله پخوا د دیارلس سوه درې اویایم هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې په پنځلسمه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک د وخت قومندان ستر جنرال منصور ستاري په یوې هوایي پیښه کې شهید کړی شو.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانې وږی میاشتې لا یو ویشتمه چې د سپتمبر دولسمه نیټه کیږي دا تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په ښکته کولو سره زمون غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټلویزیون ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټلویزیونی خپرونې خپرهی هم زمون مازیګرنی او سهارنی خپرونې اوریدلی شي. parstoday.com/ps هم زمون دا انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پر زمونږ خبرونه په ژوندې بڼه هم اوریدلی شئ.
تلپات شخصیت د تهران رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو شعر چاري دوستانو اوسم زه فاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د پاکستان د جیو نیوز تلویزیون د لیکوال او د خبریال مظهر برلاس د مقالې په اکله چې د ډګر جنرال قاسم سلیمانی د ترور په اکله لیکلې ده او عنوان یې دی هغه به ټول یاد ولري یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیون لیکوال او شنان مظهر برلاس د شهید قاسم سلیمانی په حق لا په مقالې کې لیکي اواز دوستان نه بلکې د هغه دښمنان به هم قاسم سلیمانی یاد وساتي. دوستان به د قاسم سلیمانی د سترتوب یادونه وکړي او دښمن به د هغه له کردار څخه د رامنځته شویو اندېښنو په حق لا خبرې وکړي. ځینې بوز لرونکي کسان به هم قاسم سلیمانی یاد وساتي. قاسم سلیمانی ساده سړی او هغه له محلونو سره مینه نه لرله او نه یې له پیسو سره مینه وه. قاسم سلیمانی نه د حکومتي څوکۍ غوښتونکی و او نه د پیسو للچی و او هغه تر اخره پورې خپل ماموریت ادامه ورکړ او د دښمنانو په سترګو کې ازغای وو تر څو چې قاسم سلیمانی ژوند او اسرائیل هیڅ خوځښ نشو تر سره کولای او نه کومه سلطه موندل شو او د قاسم سلیمانی د شتون په وجه د امریکا ټول پلانونه لا خاور سره خاور کېدل او اسرائیل ویریدل
شهید قاسم سلیمانی په لویدیز آسیا کې د دشمن ټول د سیسې تر پښو لاندې کړې او هغه د دشمن اراده شندولې او د هغوی اراده له خاور سره خاور کولای او د هغوی ارزوګان به لمنځه وړلای سلیمانی به د دشمن ټول پلانونه شندول او دوستان به په هغه ویاړ کاوه او هغه د دوستانو ساتون کوي او هغه ټول عمر د مظلومانو مرسته وکړه قاسم سلیمانی حق خبره کوله او د حق خبره کوونکو مرسته به یې کوله سلیمانی ډیر هوشیار او هر وخت متحرک او تیار وو او هغه نه یوازې د فارسی ژبو بلکې د ټول عربی نړۍ اتل او هیرو وو په ټوله دنیا کې د قاسم سلیمانی مینوال شته او له هغه سره مینه کوي ای عاشقانو دوستانو او دشمنانو د دغه سړي نوم شهید قاسم سلیمانی دی د پاکستان لیکوال او شنان مظهر برلاس په دغه مقاله کې زیاتوي ما ته نن د شهید قاسم سلیمانی په اکله دغه خبرې په دی وجه یاد دی چې امریکا هغه د تیر میلادي کال د جنوري د میاشتې په دریمه نیټه د عراق د پلازمینې بغداد د هوایی ډګر باندې د عراق د الهشتو شعبي بسیج ولسی ځواک له نایب سره ابو مهدی المهندس او اتو نورو ملګرو سره یو ځای شهید کړی و د قاسم سلیمانی شهادت د هغه مینوال غمجن کړل او ټول عربی نړۍ په غم کې ډوب شو خو د هغه شهادت د دشمنانو لپاره د آرامش سبب شو ځکه چې هغه داسې فکر کاوه چې دوی د قاسم سلیمانی په شهیدولو سره د خپل پلانونو په لار کې تر ټولو ستر خند لمنځه وړی دی ورما ورځ د اتوار ورځ او د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې دریمه نیټه وه او په دغه ورځ به د قاسم سلیمانی مینوال هغه په مینې سره یاد کړي او د هغه دښمنان به هغه د ستر خند په توګه یاد کړي د پاکستان د غشنان مظهر برلاس زیاتوي داسې نشي کېدلی چې یوازې دوستان قاسم سلیمانی یاد کړي بلکې ټول خلک به قاسم سلیمانی یادوي قاسم سلیمانی به په عاشقانو دوستانو او دښمنانو کې ژوندی وي او دا د شهادت فلسفه ده چې شهید همیشه زنده وي د پاکستان شناند مظهر برلاس یاتوی قاسم سلیمانی د پټو پوزی عملیاتو تر ټولو ښه قومندان وو او هغه په لویدیز آسیا سیمه کې امریکا له سخت مشکلاتو او چلنجونو سره مخ کړی وو قاسم سلیمانی چې د امریکا او د اسرایلو پلانونه شند کړی وو په عربي نړۍ کې د مسلمانانو انقلابي ډلو ډیر مرسته وکړه او د سلیمانی د مرستو په وجه د غوډلو دوام وکړ او هغوی د دشمنانو پر مختګ مخه ونیوله د پاکستان لیکوال مظهر بللاس په خپل مقاله کې زیاتوي قاسم سلیمانی ضرور یو ایرانی وو خو هغه له هر څه زیات د عربو ځوانانو اتل او هیرو وو او سلیمانی د امریکا د پلانونو پر ضد د اقداماتو د ترسره کولو لپاره شیعه او سنی ته فکر نه کاوه او په مبارزه کې ډیرو سنی ډلو د قاسم سلیمانی په مرسته سره دښمن ته ماتې ورکړه مظهر بللاس وایي قاسم سلیمانی یو رښتونی مسلمان وو داسې مؤمن چې له مظلوم سره به یې مینه کوله او له ظلم څخه به یې نفرت کاوه
وګوره دن کو قاسم سلیمانی به یوازې له ظالم څخه نفرت نه کاوه بلکې دښمنی به هم ورسره کوله د پاکستان شنان مظهر برلا زیاتوی د سوریې د لبنان د فلسطین او د یمن ماشومان قاسم سلیمانی خپل سیوره ګڼله یعنی هغه خپل مرسته کوونکی بلو او د عراق د لبنان او د فلسطین ځوانانو تل هغه خپل مرسته کوونکی ګڼو او د دغو هیوادونو میرمنو مشرانو خلکو به قاسم سلیمانی د یو بهادر او زړور مسلمان قومندان په توګه بلو. مظهر بالله زیاتوي په ایران کې خو قاسم سلیمانی په ټولو خلکو ګران وو. قاسم سلیمانی چې په 1955 میلادي کال کې د مارچ په 11 نیټه د ایران په کرمان ولایت کې زیږیدلی وو، د سپاهی پاسداران د قدس واک د قومندان په توګه ډېرې تلپاتې کارنامې ترسره کړې. قاسم سلیمانی چې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیات الله العظما سید علی خامنهای لخوا د شهید زنده لقب ترلاسه کړی وو، ټول ژوند له پوځي کوششونو هڅو څخه ډک وو. د پاکستان شنن مظهر برلاس مخکې وایي د قاسم سلیمانی د ژوند په وخت کې ډېر جنګونه رامنځته شول او هغه د یوه هوډمن مسلمان مجاهد په توګه په نوموړو جنګونو کې بریالی شو. قاسم سلیمانی په لبنان کې د حزب الله غورځنګ مرسته وکړه او د لبنان نه جنوب څخه د اسرائیلو په شړلو کې کوشش او مرسته هم وکړه.
د پاکستان شنان مظهر برلاس په خپل مقاله کې زیاتوي قاسم سلیمانی له صدام حسین وروسته د عراق د سیاسي او ډیپلوماټیک فضا په جوړولو کې مهم رول لوبولی. قاسم سلیمانی په عراق او سوریه کې داعش ډلې ته ماتې ورکړه او له داعش ډلې سره د مبارزې په ورځو کې چې کله د ایران حکومت د قاسم سلیمانی د پوځي بریالیتوبونو عکسونه خپاره کړل نو خلکو هغه وپیژنده او له دې مخکې خلکو ته یوازې د هغه نوم معلوم و. د واشنگتن چارواکو قاسم سلیمانی د امریکا د پوځیانو قاتل ګڼه او د امریکا د چارواکو په وینا په ټولې لویدیځې آسیا سیمه کې د امریکا عسکرو ته تر ټولو زیات تاوان قاسم سلیمانی رسولی دی. د پاکستان مشهور شنان مظهر بللاس مخکې خپلو لوستونکو ته وایي میرمنو او سړیو د شهید قاسم سلیمانی قوت او قدرت هیر نه کړي، ځکه چې د قاسم سلیمانی له شهادت وروسته اسرائیل و خپلو خوځښتونه شروع کړل او تر اوسه د قاسم سلیمانی د شهادت یو کال نه دی تیر شوی چې ډیرو عربو هیوادونو اسرائیل په رسمیت پیژندلی دی. ډیرو عربو هیوادونو د کاروبار لپاره اسرائیل خوښ کړی دی او یو شمیر عرب هیوادونه د اسرائیلو دفاعي اتحادیان جوړ شوي دي. پاکستان او ایران د اسرائیلو په رسمیت له پیژندلو انکار کوي، نه یوازې د اسرائیلو په رسمیت له پیژندلو انکار کوي بلکې هغه غاصب او ظالم رژیم ګڼي. ایران او پاکستان له دباونو سره مخامخ دي خو دواړه دباونو ته تسلیم نشول. قاسم سلیمانی له پاکستان سره هم ځانګړې مینه درلودله او د پاکستان د پوځ یو جنرال د قاسم سلیمانی د دغه خبرې په اوریدو سره حیرانه شو چې کله سلیمانی وویل کچیرې په پاکستان باندې حمله وشه نو موږ یعنی ایرانیان به ترې ځان قربان کړو. د دې وجه دا هم و چې قاسم سلیمانی ځینې پوځي روزنې په پاکستان کې کړې وې. د پاکستان دغه لیکوال او شنان مظهر بللاس بیا وایي د جنوري د میاشتې دریمه نیټه زموږ مخ ته یوه پوښتنه ضروري کېږدي وي او هغه دا چې که چیرې نن قاسم سلیمانی ژوندی وای آیا اسرائیلو به دا ډول خوځښتونه کولی شو؟ د امریکا د پلان عملي کېدل به پیلېدلی شو؟ دغه مهمه پوښتنه عربان او مسلمانان د شهید قاسم سلیمانی د کردار هیرولو ته نه پرېږدي.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو د ایران د سپاهی پاسداران د قدس واک د قومندان شهید قاسم سلیمانی د شخصیت په حق لمو د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیون د لیکوال او د شنان مظهر برلاس د مقالې په حق له ځنګړی پروګرام واوریدو. نور لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
ایران په تیره اونۍ کې
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې ایران په تیرونه یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو د ایران د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې غړي او د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د روزنې او د څېړنې د موسسې مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی له یوې مودې ناروغۍ وروسته په تېرې جمعې ورځ وفات شو. د ایران د قوم د علمي حوزې استاد او د قرآن مجید مفسر فیلسوف او مجتهد آیت الله محمد تقی مصباح یزدی کابو یوه میاشت د معدې د ناروغۍ له کبله تر معالجې لاندې وو. د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د روزنې او د څېړنې د موسسې مشر د رهبرۍ په خبرګانو جرګې کې غړیتوب د کلتوري انقلاب په لوړې شورا کې غړیتوب د قوم د علمي حوزې د مدرسینو په ټولنې کې غړیتوب او د اهل بیت علیه السلام د نړیوالې ټولنې د لوړې شورا مشر په هغو مسؤلیتونو کې شامل دي چې د آیت الله مصباح یزدی په کارنامو او مخینو کې لیدل کیږي. هغه حضرت د تفسیر د فلسفی او د اسلامی معرفو په زمینه کې د اسلامی علومو په باره کې ډیر کتابونه لیکلي دي چې په کې آموزش فلسفه اخلاق در قرآن او نظریه سیاسي اسلام ته پکې اشاره کولی شو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنائی په یو پیغام کې د آیت الله محمد تقی مصباح یزدی د مړینې په مناسبت د هغه کورنۍ بچیانو خپلوانو ته تسلیت وایو. هغه حضرت د خپل پیغام په برخه کې ډاګینه کړې ده هغه نمتو متفکر خ مدیر د حق په ویلو کې جرأت لرونکی او په سیرات مستقیم یعنی اسلام لاره کې استقامت کوونکی وو. د دینی تفکر په تولیدولو او د کتابونو په لیکلو کې د هغه خدمات لاره پرانیستونکي او د ښو شاګردانو په روزلو کې هغه شیندونکي او په ټولو میدانونو کې د هغه انقلابي شتون چې د هغه ګډون ته ضرورت درلود حقاً او انصافاً بېساری دی. پاکوالی او پرهیزګارۍ له ځوانۍ د ژوند تر پایه پورې د مصباح یزدی د همیشنۍ خصلت او د توحیدي معرفت په لاره کې د سیر او سلوک توفیق د دغه ستر عالم د اوږدې مودې ستر الهي انعام او ډلې ده.
قدرمنو دوستانو د مرغومې د میاشتې د 14مه نېټه د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواک د قومندان لومړۍ کلیزه وه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواک قومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی یو کال مخکې د 2006 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 3مه نېټه د سهار په وخت په داسې حال کې چې د عراق د چارواکو په رسمي بلنه دغه هیواد ته ورغلی و د بغداد د هوایي ډګر د باندې د امریکا د ترهګرو او د تیرهګرو عسکرو په هوایي برید کې د عراق د الحشد الشعبي ولسي ځواک له نایب رئیس ابو مهدي المهندس او اتو نور ملګرو سره یو ځای شهید کړی شو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنئی څه موده مخکې په تهران کې د عراق له لومړي وزیر مصطفی الکاظمي سره په کتنې کې د ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی او د شهید ابو مهدی المهندس په ترور کې د امریکا جنایت په سیمه کې د امریکا د عسکرو د شتون د نتیجې یو بیلګه وبلله او ټینګار یې وکړ د ایران اسلامي جمهوریت به هیڅکله دغه موضوع هیره نه کړي او په پرېږدنه توګه به امریکا ته متقابل گزار ورکړي.
قدرمن اوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواک قومندان بوری جنرال اسماعیل کاهنی په تېرې جمعې ورځې په تهران کې د ډګر جنرال قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس او د ورسره ملګرو د شهادت د لومړی کلیزې په مراسمو کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې دښمن دیرش کاله کېږي چې د مقاومت د سردارانو د وژلو هڅه کوله، امریکا ته په خطاب کې ویل هغه کسان چې دغه جنایت وکړ باید پوه شي داسې کار یې ترسره کړی دی چې په ټوله دنیا کې په هر ځای کې داسې سړی پیدا کېږي چې چمتو دي هغه ناځوانمرده کسان چې دغه ټیرور یې ترسره کړی دی سزا کړي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک قومندان بریس جنرال حسین سلامی هم د ډګر جنرال قاسم سلیمانی، د ابو مهدی المهندس او له دوی سره د اتو نورو ملګرو د شهادت د لومړی کلیزې د مراسمو په څنګ کې ډګینه کړه. د مقاومت د سردارانو په شهیدولو کې د امریکا جنایت د اسلامي دنیا په ځوانانو کې کوټل ابوز رامنځته کړی دی او دغه کوټل ابوز د یوې همیشنۍ خپس کې په شان امریکا کړوي. حسین سلامی بیا زیاته کړه امریکا له دغه خطرناکې خپس کې څخه چې احساسوي د ځان د ژغورلو لپاره یو شمېر خوځښتونه ترسره کوي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال سید عباس عراقچی د تېرې اونۍ په چهارشنبه ورځ د یوه پلاوي په مشر قطر ته ولاړ. عراقچی په دوحې کې د قطر د لومړي وزیر له مرستیال او خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن او د غرض د لومړي وزیر له مرستیال او دفاع وزیر خالد العطیه سره کتنې او د سیمې د مسایلو په اکله د نظر تبادله وکړه. له دغه کتنې مخکې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف د قطر د بندنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د پردیو هیوادونو له لاسوهنې لیرې د پراخ بنسټ امنیت او د ثبات په تامینولو کې د سیمې د ټولو هیوادونو د ګډون د ضرورت په اکله د ایران د اسلامي جمهوریت د لیدتوګې په بیانولو سره په سیمه کې د امریکا ځینو پوځي خوځښتونو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د هر ډول احتمالي ماجرا غوښتنه د پایلو مسؤلیت به د واشنگټن په غاړه وي.
خوږو دونکو، د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف په تیرې پنجشنبه ورځ په ټویټر پیغام کې په فارسالی سیمه کې د امریکا پوځي خوځښتونو ته په غبرګون کې ولیکل ایران جنگ نه غواړي خو د خپلو خلکو ملي ګټو او د امنیت په دفاع کولو کې به هر ډول اقدام ترسره کړي. جواد ظریف بیا زیاته کړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ملګري په هیواد کې له کورونا ناروغۍ سره د مبارزې پر ځای په میلیونډونو ډالره زموږ سیمې ته د جنګي بیړۍ پر استولو او د B-25 جنګي الوتکو په الوتنو لګوي. د ایران د محققانو د کورونا جوړ واکسین په انسان باندې د ازمایلو لومړی پړاو د تېرې اونۍ په سه‌شنبه ورځې پیل شو. د کورونا ویروس خپرېدل یو نړیوال کړکېچ دی خو په ایران کې له کورونا ناروغۍ سره د مقابلې سختوالی د امریکا په ظالمانه بایکټونو سره دوه چنده شوی. د کورونا ناروغۍ په مخنیولو او د ناروغانو د درملنې لپاره د ضروري طبي تجهیزاتو درملو ته د ایران د لاسرسي په زمینه کې د امریکا ظالمانه بایکټونو یو شمېر مشکلات او خنډونه رامنځته کړي دي خو ایران به هیڅکله مشکلاتو ته تسلیم نشي. د ایران د ساینس پوهانو او د متخصصانو تر ټولو مهم هدف د هیواد دننه د واکسین جوړول دي او په دې زمینه کې ټول ظرفیتونه کارول شوي هم دي. د ایران د طبي ډګر متخصصانو له دې مخکې د انفلوئنزا، د شری، د چیچک او د ماشومانو د پلاج یا ګوزنډ په شان ناروغۍ سره په مقابلې کې خپل وسونه نندارې ته وړاندې کړي دي او په پریکنده توګه به په ملي انسجام او په ارادې باندې تحقیقاتو سره د کورونا په کړکېچ هم غلبه وکړي.
د ایران د برښنا وزیر رضا اردکانیان تیرونۍ د کرهنې، د جهاد، د صنعت، د معدن، د تجارت، د تیلو، د برښنا، د مرکزي بانک او د خارجه وزارتونو د استازیو د پلاوي په مشرۍ له عراق سره د اقتصادي اړیکو پراخولو ته د اړوندو مسایلو د تعقیبولو لپاره بغداد ته ولاړ. رضا اردکانیان د ایران او د عراق د اقتصادي ملګرتیاو د ګډ کمیسیون د ایرانی مشر په توګه په دغه یوه ورځني سفر کې د عراق د تجارت بانک او د مرکزی بانک له چارواکو او د برېښنا او د تجارت له وزیرانو او له لومړي وزیر مصطفی الکاظمی سره په جلا جلا ډول کتنی وکړې. د ایران د برېښنا وزیر رضا اردکانیان له عراق څخه راستنېده وروسته د کابینې د غونډې په څنګ کې د برېښنا او د ګازو د صادراتو په زمینه کې د عراق او د ایران د نوې موافقې په اکله د ایران پریس خبری آژانس د خبریال پوښتنې ته په ځواب کې وویل د عراق له چارواکو سره په خبرو کې د یورو کرنسی د حسابونو او اکاونټونو د پرانستلو او د یورو په شکل کې د دغو بانکي حسابونو د ایران د پیسو د ذخیره کولو په اکله موافقه وشوه. ایران عراق ته د برېښنا او د ګازو په صادرولو سره د دغه هیواد د صنعت او د کورونو د اړتیا وړ د برېښنا او د ګازو یوه برخه تأمین کړې ده.
د تهران ریډیو ګران اردوونکو ایران په تیرونه کې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لتا سو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستای څخه ډیره مننه کوو چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.